مشال ریډیو د اوخت په پېښور کې د ماسپښین 2 بجې سوې د بوريوال کاکړ سلامونه ومني. د دې خبرونه په اردو کې به اوري چې په شمالي وزیرستان کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې اوا مشکوک وسلوال وژل شوی دی. په کوټه کې یو بمی چاودنې 3 تنه وژلې او 15 نور یې ټپي کړي دي. او له سبا څخه په پېښور کې د پښتنو 2 ورځنۍ قومي جرګه پیلېږي. د دې ترڅنګ نور رپورټونه او د مشال ریډیو اونیزه خبرونه زما کور زما کلی به هم د دې غړي برخه وي. خو لومړی به خبرونه واورو چې زموږ همکار اسرار عالم مومن دی وړاندې کوي.
د مهم خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دوه پولیس جوبل شوي. په بلوچستان کې د کوټي ښار په سریاب روډ باندې شوي بمی چاودنه کې 3 کسان وژل شوي. او د رپورټونو له مخې په شام کې حکومتي ځواکونو د هیواد په مرکزي ښار هما باندې بمباري کړې چې پکې 3 کسان وژل شوي. د خبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دوه پولیس جوبل شوي. د مشال ریډیو د خبريال مخې د پیښه هغه وخت وشو کله چې وسلوالو د ټانګ په ملازی سیمه کې یو اف سی کیمپ باندې برید وکړو. له دې وروسته پولیسو د لټون عملیات پیل کړل چې د دوران د پولیسو ګاډې په ځمکه خخ بمونو سره وجنګېدو. بلخوا پرون ماخام د خبر پختونخوا په نوخار کې د سړک غاړې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او څلور نور جوبل شوی. د مشالډو د خبريال لمخې دا پیښه هغه وخت وشوه کله چې د امنیتي سرتیرو یو غاړې د سواتا د نوخار په لور روان وو. تریګي طالبان پاکستان د دې دوه پیښو په پلافر غاړه خسته. په بلوچستان کې د کوټي ښار په سریاب روډ باندې شوی بمی چاودنه کې 3 کسان وژل شوی او د یو پولیس په ګډون 15 کسان جوبل شوی. د سریاب تھانے مشر بشیر احمد د پیخ پاڑا مشال ایڈو تا صدا سویل.
یہ بیبی نانی زیارت ہے نا سریاب روڈ
پر. سریاب سڑک د بیبی نانی زیارت پسیم کے نسرگند کسانو په یو خره ریڑی کې بم ایشیو او چکل د پولیسو گاڑی لہ غزایا تیرے دا د ریموٹ کنٹرول للاری چودہ نوسوا در عام خلق وجل سوی او زموج د پولیسو یو سرتیری په گڈون ټول 15 کسان ټپی سوی.
یاد دی وی چې تیر خالی په ورځ هم په کوټه کې د یو راکټي برید په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي وو او شاوخوا 14 جوبل شوي وو. بلوچ یونایټیډ آرمی نومې وسلوالې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه اخیستې وه. عراقي چارواکي وایي پرون د بغداد په جنوب کې د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې 40 پاکستانی زیارت کوونکي جوبل شوي دي. د دغو زیارت کوونکو بس چې د شاګانو د یو زیارت په لور روان وو د دغه چاودنې نه وروسته واوړېدو. پولیسو ویل دا پیښه پرون ماښام د بغداد نه د لویدیس په لور 50 کیلومتره د سکلاو په سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي یې سنیان دي رامسته شوي. د بس ټولې سوالۍ پاکستانی زیارت کوونکي وو چې د شام نه د بغداد په شمال کازمیا سیمه کې د شاګانو د امام زیارت ته تلل. سبا له بعد پېښور په نشترحال کې د پښتون کمی جرګې په نوم یو غونډه کیدونکې ده. په دې غونډه کې به د سیمې په امنیت او د ترګري پر ضد د روان جنگ په اړه خبرې اترې کیږي. د جرګې تابعیا کوونکې افضل خان لالا دی. د دې نه وړاندې هم افضل خان لالا په پښتون میشتو سیمو کې د امنیت راوستو په مخه جرګې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت اندېښنه څرګند کړې چې د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره امریکا او ناټو تر اوسه له دوی سره لازمي مرستې نه دي کړې. د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا پر مسلې پرون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې چې مشري ولسمشر حمید کرزي کوله بحث او خبرې وشوې. د دفاع وزارت د امنیت شورا ته په وړاندې کړي رپورټ کې دغه راز د هوایي ځواکونو لپاره د پیلټانو او تکنیکی کارکونکو د روزنې پر بهیر هم اندېښنه وښودله او ویل چې په دې برخه کې د نړیوالو اتحادیانو هلې ځلې ډېرې ټکنۍ پر مخ ځي. د ولسمشر کرزي د ویاند مرستیاله سیامک هروی په دې اړه د مشال ریډیو افغان څنګه تاسو دا سویل.
د دفاع وزارت همداراست په دغه راپور کې وویل چې ایټالوي سخت سی ووش ډوله 15 الوتکه چې افغانستان ته ورکړل شوي اکثره له کاره لوېدلي او د ترمیم لپاره پرزو او وسایلو ته اړتیا لري چې نور د اړوندو شرکتونو لخوا نه تولیدیږي.
د دفاع وزارت وړاندیز وکړو چې د افغانستان د هوایي ځواک د احیا او پیاوړتیا لپاره دوی ته اړتیا ده چې له امریکا او ناټو سره نوې خبرې پیل کړي. د رپورټونو له مخې په شام کې حکومتي ځواکونو د هیواد په مرکزي ښار هما باندې بمباري کړې چې پکې 3 کسان وژل شوي. د اپوزیشن د سرچینو لمخې د اتوار پورس د بریدونو اورستو په یاد شوی خار کې یاغیانو په پوځي چک پوسټونو باندې بریدونه کړی دي. د پوځیانو ځای پر ځای لارې تړلې خو آزاد سرچینو د دې رپورټونو تصدیق نه دی کړی. دا پیښې په داسې مهال مخې ته راغلي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په سختۍ د هومس خار سره نږدې هولي خار ګوټي کې د یو سل اته کسانو وژنه په سختۍ سره غندلې. په ملګرو ملتونو کې د فرانس مرستیال سفیرو مارټین برینز د شام په اړه وایي نوموړی وایي له دې جرمونو سره د بشار الاسد رژیم شام نور هم د ګډوډۍ او تباهۍ په لور بوزي او دغه رنګ د سیمې امنیت ته خطر رامنځته کوي. په 1500 غړو مشتمل قومي کونسل ویلي د جمعې په ورځ شو بریدونو کې حکومتي پوځ هم شامل وو او دا رنګ دوی په ولسي آبادۍ بمباري کړې خو د شام حکومت د دې خونړو پیښو تور په ترګر اچوي. او اخري خبر دا دی چې پرون د مراکش په کاسابلانکا ښار کې په زرګونو خلکو د دغه هیواد د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. مظاهرچیانو په حکومت تور لګولی چې د اصلاحاتو کولو ژمنې یې نه دي پوره کړي. دا مظاهره د مزدورانو د اتحادیې لخوا شوې. دوی په تنخواګانو کې د زیاتوالي او د ټولنیز ژوند د معیار ښه کولو غوښتنه کړې. د مراکش پاچا محمد تیر کال خپل اختیارات محدود کړل او ژمنه یې وکړه چې اصلاحات به راولي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. په شمالي وزیرستان کې د وی پیلوټ الوتکې په برید کې اوه مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د بلوچستان د کوټې په ښار کې یو بمي چاودنې 3 تنه وژلي او 5 نور یې ټپي کړي دي. په دې پیښه کې یو ټپي شوی کس د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته داسې بیان کړ.
موږ ته کال راوسو یا د سریاب تانې نه نو اس چو صاحب ته راکلو اچانک دمه کوسو.
د خیبر ایجنسی د برکمبرخیل سیمې اوسیدونکو وایي د پاکستان امنیتي ځواکونو د دوی د سیمې لار تړلې ده چې له کبله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د دې سیمې اوسیدونکو وایي له سبا څخه په پېښور کې د پښتنو دوه ورځنۍ جرګه پیلېږي. په دې جرګه کې به د کومو سیمو خلک ګډون کوي؟ د جرګې رابلونکی افضل خان للا وایي د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او د مشال ریډیو نیزه خبرونه زما کور زما کلی هم د دې غړي برخه ده. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې اوریدل د شمالي وزیرستان کې د بیپلوټ الوتکې په برید کې اوه مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د خوشحالۍ او خیسور په مزني سیمه کې پر یو کور او ګاډي باندې شوی دی دا برید. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي ډرون په میزایلی بریدونو کې لګ تر لګه اوه شکمن وسلوال وژلي شوي چې د چارواکو او د سیمې د خلکو په وینا 13 شپه سب ډویژن میرالی کې پر یو کور او ګاډي باندې شوي دي. په سیما کې موجود د ځایي انتظامی چارواکي د پیښې تصدیق کوي. دوی وایي چې 13 شپه قریبا 12 بجې امریکایي بې پیلوټه الوتکو د سب ډویژن میرالی بازار نه 5 کیلومتره سویلي اړخ ته خوشحال علی او خیسور په منځنۍ سیمه کې یو کور په نخا کړ او ور باندې سلور میزایل وداغل. د دوی په وینا دغل دای موجود 15 وسلوال په موخه باندې ووجل. د استخباراتي ادارې او په سیمه کې موجود د مشال زرای وای چې د دې بریدنا لک شباب روستا ډرون جازونو 2 نور میزایل پر یو ګاډي باندې وداغل. شپکې 2 نور وسلوال یې ووجل او په نخا شوی ګاډي هم په بشپړه توګه وسوځیدو. دولتي او آزاد سرچینې په مجموعي ډول د اوه وسلوالو د وژنې تصدیق کوي خو بعضې رسنۍ د غشمیرا زیاته ښیي. د سیمې خلک وایي چې د شپې 12 تر 1 بجې پورې په وقفې سره د میزایلي بریدونو اوازونه اورېدل کېدل. ځایي انتظامیې او آزادې سرچینو د وژل شوو کسانو په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي چې د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق لري او یا هم کوم مهم وسلوال پکې شتون لري. په تېرو شپږ ورځو کې د بې پیلو پټه الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د غاس الورم برید دی چې دوا په سب ډویژن میرعلي او دوا په سرخار میرانشاه کې شوي دي او په روانه میاشت کې هم دغه څلور بریدونه شوي دي. په تیره میاشت کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي ډرون جازونو یوازې یو برید شوی دی. امریکا شمالي وزیرستان ایجنسی د وسلوالو او په ځانګړي ډول د حقانی شبکې مضبوط پټنځای ګڼي او وایي چې د غلطانه وسلوال په افغانستان کې پر نړیوال ځواکونو باندې بریدونه کوي او د پاکستان نه په بیا بیا د غلطه د وسلوالو پر ضد د ګام اخستلو هم غوښتنه کوي.
تیره شپه د کوټې د ښار پر سریاب سړک یو بمی چاودنې درې تنه وژلې او پنځه نور یې ټپي کړې دي. د مشال ریډیو خبریال د دې پېښې حال راکوي.
د کوټې نیو سریاب تړنې مصر بشیر احمد مشال سره د خبرو پر مهال وویل پر سریاب سړک د بیبی نانی زیارت په سیمه کې ناسرګند کسانو په یو خره ریړۍ کې بم ایښی و او چې کله د پولیسو ګاډۍ له هغه ځایه تیرېده د ریموټ کنټرول له لارې چاودنه وسوه. درې عام خلک وژل سوي او زموږ د پولیسو یو سرتیری په ګډون ټول پنځه کسان ټپي سوي. د پولیسو ټپي سوي سرتیری د پیښې په اړه صداسې وویل.
نظر محمد ڈسٹرکٹ پولیس موږ ته کال راوسو یا د سریاب تانې نه نو اس چو صاحب ته راکلو اچانک دما کوسو بس دا غاړي روژې لسنګه نور دا شیشې مشې پورا لګي بدن بند بس دما کا اچانک وسو پته نو شری دا.
هلته د سیول روغتون ته د ټپیانو په رسولو کې مرسته کوونکی ټولنیز کارکوونکی باز محمد عادل بیا وویل چې په درې وژل سوو کسانو کې یو افغان وګړی هم شامل دی چې اوس یې د هغه مړی تر خپلوانو د رسولو هڅې روانې دي.
نور د دې کوټې خلک دي او یو چې دی محمد عارف ولد محمد خان دا چې دی دا د افغان غدي هغه به دیک شهید شوی دی. دا چې دی ولایت کندوز دی او ولسوالۍ چې دا علي آباد نور معلوم نه دي نه د سرچ کم کار دی دا غي ایڈریس دا لیکل دي لاغه لغه ځخه دی دلته په مزوري او په غریبۍ کې راغلی خدمت کې دا ټیم لګیم کوشش کوم چې دا ورثه ور پیدا کړم.
یاد دوی د تیرې شنبه په ماښام هم په کوټه کې د راکټونو د بریت په پیښه کې درې کسان وژل سوي او نږدې دیارلس ټپي سوي وو. د هغه بریت پړه یونایټیډ بلوچ آرمی نومي وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې وه او ویلې وو چې د دوی هدف پوځي چوڼۍ وه، خو تر دې دمه د دې تازه پیښې پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خیبر ایجنسی د باډې تحصیل د بر کمبرخیل سیمې خلک شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې هم امنیتي ځواکونو د دوی مهمه لار تړلې ده چې له امله دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبریال پرې رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی د باډې تحصیل بر کمبرخیل سیمې خلک وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د سم غاخي په نوم لار امنیتي ځواکونو بند کړې ده چې له امله دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي چې په باډه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او ناامني ده، خو د دوی سیمه بر کمبرخیل پر امن پاتې شوې ده او د باډې نور قومونه هم د دوی دغه لاره کاروي. د دوی په خبره اوس پیښور او داسې نورو سیمو ته نشي تللی او نه خپل ناروغان روغتونونو ته وړی شي. زده کوونکي هم د ستونزو سره مخ دي او خپلو کورونو دپاره خوراکي مواد په ترلاسه کولو کې هم مشکلات لري. په دې هکله باندې د باډې کمبرخیلو سیمې یو تن شاهد علي پردی مشال ریډیو ته وایي
دا جنا ناو تا خاص کر او بیا د سکول د سيزن مشمانو جګه کو سبق وی د کجا نه کا کنه او تا دغه لارې باندې شوی دی او ډېر تکلیف جو کړي بیمارانو چا هیڅ کوم نه پرېږي نن ریم اورز دا او هیڅ پته نه لګي چې دا وجه سره څه چل شوی دی.
د کمبرخیل سیمه خلک وایي چې اوس یې ځنی خلک د کړپی په نوم اوګدا او سخت لار کاروي او د خپل ضرورتونو لپاره پیدل سفر کوي. په دې حق لباندې د کمبرخیل سیمه نه راغلی یو تن ظاهر شاه اپریدی وایي
او د چې کم پر امن خلک یو د برو کمبرخیل او کمو کې حکومت رټم به حال دی، په کمو کې سه ملټری سیم نشته دو هغه خلکو لارې مونږ باندې بند کړي دي. لکه نن مونږ راغلی یو نو مونږ چې دوره خلک ترلل اټول پکړه په باندې پغره باندې ورو وختلو چې کم مین روډ دی هغه مونږ لا بند کړی دی. نو مونږ خپل ګونه نه پویږو چې په دوه درې کوله کې مونږ نه کومه ګونه شوی شي مونږ ګونه نه موفکیږي چې حکومت منو دی، حکومت رټ منو دی، حکومت ادارې منو دی، حکومت ډیولپمنټ کورونه منو، هغه باوجود مونږ لم دا تکلیف دی.
د باډې کمبرخیل سیمې د خ خلکو د لارې د ستونزې په حق لمو چې کله د پوز د اطلاعاتو ادارې او چارواکي سره رابطه وکړه نو دوی خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا د امنیتي ځواکونو مجبوري وي چې په یوه سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات کوي نو لارې ورته وتړي او د کمبرخیلو لاره مو هم دې مقصد دپاره تړلې ده خو چې کله هم پکې حالات ښه شي نو دغه لاره به خلاصه کړو. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باډر سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او د نامنې له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي.
د مشال ریډیو خبریالو چې د باړې د کبر کمبرخیل سیمو اوسیدونکو پاړې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د شمالي او جنوبي وزیرستان په منځنۍ سیمه کې د سری ناروغي خپره شوې ده چې له امله یې دوه ماشومان ژوند له لاسه ورکړی دي. د سیمې خلکو وایي حکومت دې د دوی سیمې ته د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د سیاحت کارکوونکي ولیږي. د مشال ریډیو خبریال پرې رپورټ لري.
د شویلی او قطبی وزیرستان په منځنۍ سیمه شک توی کشه د شیری و بویی رنز لگدلی دای چه پا نتیجه کشه د اسما او اسمت الله پا نمونا پا جندلی دره کولن یو جنکای او جلکای مرا او زیاد شمیر نور بچون د شیری رنز نیولی دی. د شک توی دوا او سدون کی ویایی چه رنز پا تیزی سر روان دای خواریجی او د مخنیوی د پارا یه هیس انتظام نشتا. وزیرستان دے پولیٹیکل انتظامیہ مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ نواب خان صافی خبر کا آغوی وویل چې د سیمې اوسیدونکي د بیغمه شي میش د رنز د مخنیوي په غرض انتظام ورته کوو. خطرہ محسوس گڑندی کا دمونا پورتا نشول رنجنی والی نور با ڈیر با چون دے جوندنا لاس ووینجی.
له سبا څخه په پېښور کې د پښتنو دوه ورځنۍ قومي جرګه پیلېږي. دا چې په دې جرګه کې بل کوم سیمو څخه خلک ګډون کوي او انتظامات تر کومه در رسیدلي دي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان د دې جرګې له رابلون کې پښتون ملت پال مشر افضل خان لالا سره خبرې کوي.
افضل خان لالا، تاسو په پېښور کې قومي جرګه د پښتنو جرګه راغوښته ده، څه انتظامات دي تر اوسه پورې؟
باہر دنیا دیر پشو باندھے خلق رابطہ کئی نو زمانا دا خیال دے جد قوم سرا سا احساس پیدا شوے دے جو سرا سکھی او دے دلے دل دے ہم بندو زمانا دا کرے دے نو آگریم دا سی خبر کرے جا پلو خواہشو پائے لہر کرے.
تاسو کم گندون تا خان لالا دا بلن ور کرے دا کم گندون پا کے گردون دا کرے
من دے سوک باتے ندے جب گندون ور کرے من طول زور کرے دا منگا دا تنظیمون زمور کرے دا منگ بارمون زمور کرے دا منگ دا شاعران و تنظیمون جدی آغی زمور کرے دا دا حدیبان آغی دمون مور کرے دا دا سلوٹان و تنظیمون زمون مور کرے دا دا پروفیشاران آغی دمون مور کرے دا و معاشرہ کی چھے آئیو عام نمور سلی دے آغی دمون مور کرے دا منگ دا خبر طرف نا کوا شوک پاتی شوئی جو زمان دا کمزورای دا یا دا کم مسائل دا وجہ را پاتی شوئی
ازین گندونو دغه تحفظات دا کړی لکه د شیرپاو ډلې یا د عمران خان دغه چری
شیرپاو خان سره ماتو کار نه راغلی دا کړی و او شیرپاو خان سره ماتو دغه کورنۍ سره زور تعلق زمونږ دی او هغه ما ته ویي چې زه او زوی مې دواړه زو انګلینډ ته زمونږ یو دوست دی د هغې واده دی او مونږ د مخکې نه کبډ بډ کړی دی که مونږ د مخکې بده وی نو مونږ به تاریخونو کښې فرق پیدا کړی وو زمونږ دا خبرو چې مونږ دعوت ورکړو عمران خان پاړی چې کوم دی نو هغه ډېر زیات خوشحال خان وزي پخپله راغلی وو ما سره ناست وو
خان لالا څومره خلک پکې ګډون به وکړي تاسو څومره توقع لرئ
کافی حد پورې ډېر خلک د کراچۍ نه ډېر خلک را روان دی جنوبی مصطفیٰ نه را روان دی د افغانستان نه د سرکاري وفد نه علاوه چې کوم دی ګڼو خلکو ستاسو صحافیان مونږ سره رابطه ما سره کړې ده ډېرو خلکو کړي دي اوس د هغې پورې دغه ده مثلا نن ما ته خبر راغی چې د هالینډ نه چې کوم کسان راتلل د هغې مشر وو جلیلي صاحب هغې له دلته کښې فارن آفیس چې کوم دی نو ویزه ورکړه نو که دغه مشکلات په کښې هغوي
خان لالا دا جرګه چې تاسو کوئ دا د ګوند په حیث کوئ که دا ستاسو خپل هلې ځلې دی دا تاسو ورکیږي چې دا د عوامي نیشنل پارټۍ د طرفه یو
لا سبا څخه په پېښور کې د پیلېدونکي پښتون قومي جرګې رابلونکی افضل خان لالاو
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
د افغانستان په پکتیا ولایت کې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو یو نه کسیزه ډله د یک شنبې اتوار په ورځ د سولې له بهیر سره یو ځای سوه چې ځایي چارواکي د مخالفو وسلوالو مهم کسان بولي د پکتیا د سولې د شورا مشران وایي چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندۍ کړي دي او ویله لري چې نور مخالف وسلوال به هم په دې ولایت کې د سولې له بهیر سره یو ځای سي په دې اړه نور تفصیل له خوست څخه د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي
د افغانستان په پکتیا ولایت کې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو یوه نهه کسیزه ډله چې له دې وړاندې اته کاله د اوسني دولت پر وړاندې جنګېدلې وه له جګړې لاس واخیست او د سولې له پروسې سره یو ځای شوه د دې ډلې مشر حاجي سخي وایي چې دوی د سراج الدین حقاني تر مشرۍ لاندې په پکتیا ولایت کې د دولت او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر وړاندې وسلوال فعالیت کاوه خو اوس یې پرېکړه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي
مخو د سراج الدین حقاني سره کار کولو نه اته کاله تیر شو په دې کې څه قمندانان بیا د موږ نه شهیدان شوه بیا د هغې نه وروسته بیا یو څه نورو سره شوو خو خطا تر دې چې تر مونږه پورې موږ دغه فعالیتونه وکړه یا د خارجیانو په خلاف موږ ځان ته مثال ده ګڼله چې د حلاله د تربیت غلط روکړای شو موږ ته کوم لکه پول او پلچک مکتب داسې کوم هغه چې موږ ته وخیلی شو موږ د دې د وجې نه بیا پاڅون وکړو د سولې پروژې هیله مو وکړه
له دولت سره یو ځای شوي د دې ډلې قمندان حاجي سخي په نورو مخالفینو هم غږ وکړ چې دوی هم له جګړې لاس واخلي او خپل سولیز ژوند پیل کړي
موږ ټولو مسلمانانو ورونو ته دا هیله کوو دا خواست ورته کوو چې راشه یو اتفاق یو اتحاد جوړ کړئ وطن جوړ کړئ بس دې نورې مړنګوئ تر څو به موږ په پردیو غلامیو کې ژوند کوو بس له دې خاطره موږ هم دا اقدام کړی دی انشاءالله باقي به نور هم اقدام کوو وطن ته به خدمت کوو چې نور زموږ دغه مظلوم ولس وینې تویې نه شي
په پکتیا کې د سولې شورا مشر مولوی خلقداد وایي چې که څه هم دا لومړی ځل دی چې د مخالفینو یوه ډله د سولې له بهیر سره یو ځای کېږي خو په وینا چې دا لړۍ به نوره هم پسې پراخه شي
نه کسان د یو قمندان او د معاون په شمول باندې راتلل او عادي ژوند ته مخه کول دا پخپله یو انسان هم چې ځان د خطر نه بچ کړي او نور انسانان د هغه د خطر نه بچ شي دا ډېر اهمیت لري موږ ته دا بې ارزښته خلک نه دي دا مهم خلک دي دا واقعا مسلح مبارزین وو او مبارزه کوله مصالح خلق وو نن چې دوی عادي ژوند ته راغلل دا هم د دوی دپاره او هم د ولس دپاره یو نیک قدم بولو او ډېر مهم بولو او کېدی شي د موږ د دې ورونو په توسط باندې د نورو هغه سره مصالحو مبارزینو سره مخالفینو سره طالبانو سره اړیکې نورې هم قوي شي.
د یادونې ده چې له دې وړاندې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د دولت د مخالفینو ورته نورو وړو ډلو له دولت سره د یو ځای کېدو اعلان کړی و او ویلي و چې نور به سوله ییز ژوند پیلوي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
سوات ته بولاړ سو. په سوات کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله په زرګونه ښځې کونډې شوې دي چې هلته ځایي غیر حکومتي او اداري وای چې نه دوی او نه هم حکومت تر اوسه په دې اړه پوره معلومات لري چې دغو حالاتو ښځو ته څومره زیانونه رسولي. دا چې د دغو ښځو اوسنی حالت څنګه دی، له دوی سره مرسته کیږي او کنه، په اړه زموږ همکاره فرخنده وزیر رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا په سواد سیمه کې په 2009 کال کې د ځای وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو کې کيو ترپته په زرګونو خلکو د سیمې کډې وکړي، نو بل خوای ډیر نږدې خپل خپلوان اهم وبیلل. په سواد کې ځای غیر دولتي ادارې چې په خپل سر د بیا رغونې په کارونو کې بوختي وای، اوس که څه هم حالات په خکېدو دي خو د دوی سره هغه سمرسته ونه شوې څنګه چې باید شوي وي. د سواد هغه خزې چې په تیرو جګړو کې خاوندان وبیلل دومره وسنه لري چې د خپل کورنۍ بچو پالنه وکړي. د سوات یو غیر سرکاري ادارې روټری کلب غړی عفت ناصر چې د خزو د خیر خیګړې لپاره همکار کوي، مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د هغه خزو کرشمیره نه لري، خو د دوی په وینا د شلو نه تر دیر شو زرو پورې خزې په تیرې بدمنۍ کې کونډې شوې دي او اوس په یوازې سر د خپلو بچو پالنه کوي.
شلو نه والا د 20000 په منځ کې د خزې کونډې شوې دي، یا به خامندان مړی، یا به چې طالبان وړي، یا به هغه سیلاب په دور کې چې دغه شوي دي پته نه لګي. موږ چې هر څه کوو نو د خپل ذاتي کوششونو په بیس باندې کوو، دا موږ د خپل ذاتي کوششونو باندې د دې امداد بندوبست کوو. موږ ته د بلو چا ادارو نه تر اوسه څه مدد نه دی راغلی.
عفت ناصر دا هم وایي دوی په خپل سر د ځینو نورو ملګرو او ادارو سره د سوات دغه ښځو سره مرسته کوي، خو اوس هم لا ډیر کار پاتې دی. دا شان د سوات یوې غیر دولتي ادارې د خپل کورمشر محمد علي خان چې په دغه اداره کې د یتیمانو ماشومانو پالنه کوي وای، نه خو حکومت سره کرش مرشته او نه دوی سره چې څومره خزې کونډې شوې دي. محمد علي دا هم وایي په زرګونو ښځو ته دا پته هم نشته چې خاوندان یې ژوندي هم دي او کنه.
دلته کې اوس په ګټه مسله داره چې د فزرګو دسې خلک غیب شوي دي په مختلفو حالو سره چې هغه مو نه شولی چې خلک کم لګوي. نو دلته مسله داره چې لکه دلته خو د زنانو څه کاروبار نشته، نه څه کارخانې شته، نه د کورونه بهر ته راوتی شي، نه د پټو کې کار کولی شي. نو یو یو فیکلي سره یو زنانه سره شپږ اووه اته بچې چې دي هغه دغه دي او د هغو زندګي نه سبا ډېر په مشکله تېرېږي، بلکې دلته کېدای شي هغه خلک روټۍ ورته ملاوېږي یا نه ملاوېږي، خیرات زکات خو دلته کې
اخوا. د سوات سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا صوبائی وزیر واجد علی خان بیا وایي دوی کوشش کوي د غیټولو خلکو او خاص کر ښځو ته ځان ورسوي او مدد یې وکړي.
زموږ صوبائی حکومت په دې دغه باندې بادشاہ خان فضل کې مم ټاکلې ده چې بغیر سودا او دغه توکي د شلو زو نواله دی ولې په بوبوري ډیر سپیڅلې دي چې دا غمنګ غنور د پاره خيدا چې هغه ځان په خپل کور کې کته ګل ګنڈل یا صدا چې د ماشين یا څه بل صدا چې کار کولای شي چې خپل ژوند کې ولې شي. منګه د انډستري ډپارټمنټ په هم دې ته د کومک ور کولو زړای چې دی هغه کتلې دي خپل ځنه خلکو ته معلومات نه نو کدا چې خلک یې او زمانه څه کیږي یا زمانه ډپارټمنټ نه څه کیږي د خپل چې باید زموږ خپل مستوقفو.
د سوات روټري کلب غیر سرکاري ادارات چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو ورستو جوړه شوې ده، جنرال سیکرټری فضل مولا وای د بدمنۍ پیښې په لورو پرتو سیمو کې هم رامنځته شوې دي چې دوی نشي کولای د هغه سیمو نه معلومات ترلاسه کړي څومره خزې تیرو حالاتو متاثر کړي دي.
چې دای ته ور موږ لکار کړو خو هغه موږ مکمل نه کړی شو، نو ځکه چې دا ډېر په ریموټ ایریاز کې په لرې لرې علاقو کې دا واقعات شوي دي او د دې ډاکومنټیشن لا سپور پراپر نه شوه. خو بیا هم منګه خو ډېر په محدود پیمانه باندې کار شروع کړی، البته د مختلفو ادارو سره زمونږ رابطه شته او په دې سلسله کې امید ده چې منګه به ډېر ژر په مضبوط بنیاد باندې کار شروع کړی.
اخوا د خپل کور ادارې مشر محمد علي دا هم وایي د هغه ښځو شمیره په زرګونو ده چې یا خوی خاوندانو په دغه جګړه کې ژوند وبایللو او یا هم بې درکه شوي دي، او زیاتوي د هلکانو سره سره د دوی په اداره خپل کور کې 200 یتیمان ماشومان جنکۍ هم دي چې پالنه یې کوي او میاندې دومره وس نه لري چې د دوی خرچې سرته ورسوي.
د سواد د جګړې زپلو میرمنو په اړه مو د فرخندې وزیر ریپورت اوریده. 2:30 بجې سوي دي په پېښور کې. اسرار لمومند را سره په سټوډیو کې دی، راځي چې د خبرونو لنډي زور څخه واورو.
د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې تېر شپه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو په یو برید کې 15 مشکوک ترګر وژل شوي. د خیبر پښتونخوا په ټانګ سیمه کې د پولیسو وسلوالو طالبانو تر مزان خطه کې 2 پولیس جوبل شوي. د بلوچستان د کوټې خار په سریاب روډ شوي بمی چاودنه کې 3 کسان وژل شوي. عراقي چارواکي وایي پرون د بغداد په جنوب کې د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې 40 پاکستانی زیارت کوونکي جوبل شوي دي. سبال آباد پیښور په نشترحال کې د پښتون کمی جرګې په نوم یو غونډه ترسره کیږي. او د افغانستان د دفاع وزارت اندېښنه څرګند کړې چې د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره امریکا او ناټو تر اوسه دوی سره لازمي مرستې نه دي کړې، او د رپورټونو له مخې په شام کې حکومتي ځواکونو د هیواد په مرکزي ښار هما باندې بمباري کړې چې پکې 10 کسان وژل شوي.
تاسو مشال ریډیو اوري او د خبرونو لنډیز مو له اسرار العالم مومن څخه اوري. دا اوس بولار سو اسلام آباد ته او وګورو چې د پاکستان او ورځپاڼو نن په خپل غنو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړي. احمد الله د غلوستي او تاسو لپاره د غټ کې راغونډ کړی دی.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل سرخۍ کې د غټ خبر په توګه لیکي چې پاکستان مسلم لیگ نون فیصله کړې ده چې د وزیر اعظم په حق لا د قومي اسمبلی سپیکر فیصله به چیلنج کوي. هم د دې خبر په سیر د اردو ژبې ورځپاڼه اکسپرس خپل سرخۍ کې د تحریک انصاف پاکستان د مشر عمران خان د خلی لیکي چې دوی به هم نن د سپیکر د فیصله خلاف سپریم کورټ کې درخواست جمع کوي. او جنگ ورځپاڼه خپل سرخۍ کې د غټ خبر په توګه امریکایي وزیر دفاع لیون پنیټا د خلی لیکي چې د ناټو سپلای پترس کې دوی منصفانه قیمت ورکولو ته تیار دی ولی لوټ کېدو ته تیار نه دی. او مشرق ورځپاڼه په خپل سرخۍ کې لیکي چې اورګزو کې نخته کې د اورپکو د مهم کمانډر په شمول شپږ نور شرخوخي مړ شوي دي. ورځپاڼه آج خپل اداریه کې وایي چې د سپریم کورټ بار اسوسییشن د سوري لاندې د بلوچستان په مسله باندې قومي کانفرنس کې د بلوچستان د مسلې د حل لپاره کم 15 نکاتي قرارداد منظور کړی شوی دی. دا د بلوچستان د مسلې یوازنی حل دی. اداریه وایي چې قرارداد کې ویل شوی دی چې د بلوچستان مسله د خبرو اترو په ذریعه هواره کړی شي او د تنه د فوزونه واپس راوبللې شي او د نواب اکبر بوکټي قاتلان دې رامه خته کړی شي او دا چې تختولې شوی کسان دې بازیاب کړی شي. اداري وړاندې لیکي چې قومي کانفرنس کې سیاسي مشرانو په دې خبره زور ورکړو چې بلوچستان کې د عام معافی اعلان وکړي شي. اداري اخیره کې لیکي چې مونږ غنو چې دا یوازنې لار ده چې د سیاسي مشورې لخوا دا ډیره ښه مشوره ده. باید چې حکومت په دې عمل وکړي ځکه چې د دې نه بغیر بلوچستان کې د امن عمل مخپوړان دې نشي تللې. ورسپان مشرق پر اداري کې لیکي چې صوبایي دارل حکومت پیښور په شمول د صوبې په نورو علاقو کې ډیر زیات لوډ شیډنګ روان دي چې لکبلې هر ورځ کولس سړکونو تراوزی او مظاهره او احتجاجونه کوي، او د غرنګ د دې مظاهرو لوجه ټرافیک هم په ګنټو ولاړ وي او خلکو تتري پریشانی ده. ادارې لیکي چې حکومت څو سوارې داوی وکړي چې د بجلی غیر اعلانې لوډ شیډنګ به ختمول شي، خو که په حقیقت کې وکټې شي نو حکومت دې اړخته بیخي پام نه ورکوي. ادارې وړاندې وایي چې د مسلې حل دا دی چې صوبایي حکومت او وابډه په شریکه په صوبې کې د غیر اعلانې لوډ شیډنګ او د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره یو کوټلې کړنلار جوړ کړي او بیا په خلوص نیت سره په دې عمل هم وکړي. او د دې سره سره چې کوم هایډل پاور پروجیکټس دي چې په هغه به د زنده کار پیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د ډاکټر شکیل اپریدی سزا هغه امریکایي سیاستوال په غوږ کړی دی چې د امحال په خپل انتخابي کمپاین کې هغه یعنی ډاکټر شکیل اپریدی د یو اتل په نامه یادوي. بلخوا د اټلانټیک مجله کې چې کله د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا په خوانی استاذ ریچارډ هالبروک ژوندی وای نو دا بهال به د مجلې په وینا د پاکستان او امریکا اړیکې دومره نه وای خرابې. د دې دواړو مقالو غټه کې درته مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې هغه پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی ته د غداري سزا چې د اسامه بن لادن په لټه کې یې د امریکایي استخباراتي ادارې سی ای ای مرسته کړې وه، هغه امریکایي سیاستوال په غوسه کړی دی چې دا مهال په خپل انتخابي کمپاین کې شکیل افریدی د یو اتل په نامه یادوي. ورځپاڼه لیکي چې د شکیل افریدی د درې دیرشو کالو د بند سزا په ځواب کې تیره اونۍ د امریکا د سینټ یوې کمیټې پاکستان ته د درې دیرشو میلیونو ډالر د امداد نه ورکولو فیصله وکړه، یعنی د یو کال د کیت په سر یو میلیون ډالر. بلخوا د امریکایي سینټ د پوځي چارو د کمیټې غړو جان مکین او کال لیون ویلي دي چې شکیل افریدی د غداري نه پرته یو ډیر لوی کار کړی دی او باید ټوله نړۍ وستایي. ورځپاڼه لیکي چې سمو د مخکې د کالیفورنیا ریاست نه د سینټ غړي ډانا رورا بیکر یو قانوني بل وړاندې کړی و چې پکې د امریکا حکومت نه غوښتنه شوې وه چې شکیل افریدی ته د کانګریشنل ګولډ میډل او د امریکا شهریت ورکړل شي. ورځپاڼه دیتوي چې د یو بل هیواد لپاره جاسوسي کول په نورو ترقی یافته ټولنو او امریکا کې هم یو غیر قانوني عمل دی. د امریکا د آئین له مخه غداری یو داسې عمل دی چې په دغه هیواد کې ورته هم په ښه نظر نه کتل کیږي، او تر دا مهال یو امریکایي ایډم ګډان باندې هم دا تور لګولی شوی دی. ایډم ګډان د امریکا په ضد القاعده شبکې سره ملګری شوی و. ورځپاڼه د یو بل امریکایي جوناتن پولارد خبره هم کوي او زیاتوي چې جوناتن ته په دې تور د عمر قید سزا اورولې شوې وه چې هغه د امریکا خفیه معلومات اسرائیلو ته ورکړي وو. د دې نه علاوه د کیوبا سره تعلق لرونکي 15 کسان دا مهال په امریکا کې د کیوبا لپاره د جاسوسۍ په جرم کې 15 کاله د بند سزا تیروي. بلخوا امریکایي مجله دی اټلانټیک په خپل یو مقاله کې د پاکستان او افغانستان لپاره د پخوانی استازي ریچارډ هالبروک د کونډې کیټي مارټن په حواله لیکي چې که هالبروک ژوندې وې نو هغه بچرې هم د دواړو هیوادونو اړیکې دومره کړکېچ ته نه وې پرېښودې. کیټي مارټن اټلانټیک مجلې ته زیاتوي چې په هغه ورځ چې اوسامه بن لادن اووجلې شو، هالبروک به په الوتکه کې ناس وو او پاکستان ته به تللی وو، او تر هغې به امریکا ته ستون شوی نه وو تر کومې چې د دواړو هیوادونو اړیکې عادي حالت ته نه وې راوستې. کیټي مارټن وایي چې هالبروک کله ژوندې وو نو داسې یوه ورځ هم نه وه تېره شوې چې دوی د هوا خورۍ لپاره د نیویارک سینټرل پارک ته تللي او د پاکستان نه چا ټلیفون نه وې کړی. کیټي مارټن اټلانټیک مجلې ته وایي چې هغه د پاکستانی استخباراتي ادارې چارواکي، فوزی جرنیلان او سیاستوال ټول خپې جندل او ورسره خې اړیکې وي، او هغه به په خپل د سیلاب ځپلو په خیمو ګرځېدو. کیټي مارټن وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا مهال سروان دي که هالبروک ژوندې وي داسې به چرې هم نه وشوي.
د پاکستان په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې یو مقاله خپره شوې ده. په دې مقاله کې لیکل شوی چې د قومي امنیتي ریاست جوړېدو سره پاکستان ته په څه ډول زیان رسېدلی او یا په راتلونکي کې رسېدای شي. د دې مقالې لیکوال لیکي که څه هم د پاکستان په گاونډ کې پیاوړی هیواد هند دی چې یو چیلنج دی، خو د هغه په خبره د دې هیواد مقابله یوازې په یو مضبوط اقتصاد کېدلی سي. د دې مقالې غټه کې درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال خالد احمد دې موضوع ته کتنه کړې چې د قومي امنیتي ریاست نامه د پاکستان نوم ته څومره زیان رسولي. لیکوال د دغه ریاست معنی د جنرال عارف کریم د یو کتاب حواله ورکولو سره بیانوي چې وایي ډېر پاکستانیان برلاسي او پیاوړي گاونډي هیواد هند خپل قومي امنیت لپاره ګواښ کړي چې د 1991 کال جنگ د دوی فکر ته تقویه ورکوي. هند یو کمزورې پاکستان لیدل غواړي او د خپل تقدیر مالک جوړېدل غواړي، خو په جنوبي اسیا کې دغه حق نورو گاونډیو ته نه ورکوي چې د ارادو پاړه شکونه پیدا کیږي. په کتاب کې لیکل شوی یو کمزوري هیواد ډیر کم یو پیاوړي هیواد سره په څنګ کې اوسېدلی شي، خو د پاکستان جغرافیایي په هغه صورت کې په ګټه تمامېدلی شي که چېرې کورنۍ اتحاد، ملي پیوستونه او اقتصادي استحکام یې په ځای وي. لیکوال خالد احمد په دې اړه لیکي په دغه لیکنه کې څو مهمو نقطو ته پام نه دی شوی. د مثال په توګه په دغه لایحه کې د بیا کتنې غوښتونکي کوم هیواد دی، هند چې حالات یې په ځای دي او یو طاقت دی. د دغه طاقت خاکه د تاوتریخوالي لپاره نه، بلکې یوازې د یرې اچونې لپاره راخکي او په دغه کې بدلون راوستل غواړي. لیکوال پوښتنه راولاړوي که داسې وي نو بیا ولې پاکستان په هند حمله کوي. لیکوال زیاتوي چې کله د ریاست وطن پرستی د بیا کتنې غوښتونکي وي او بدلون غواړي نو هغه صورت کې قومي امنیتي ریاست جوړ شي چې پکې پوځ برلاسي وي، ځکه چې بدلون د پوځي ذریعو سره مخې ته راځي. لیکوال لیکي جنرال عارف په خپل کتاب کې دانه دي لیکلي چې هغه وخت سو شو کله چې پوسټ سیاست دانانو ځای واخیستلو او زیاتوي پاکستان په امنیت ترلاسه کولو کې پاتې راغلو او د ناکامۍ سره مخامخ شو کله چې د هند پر ضد پوځي کاروایی وکړه چې بیا په 1999 کال کې ایټمی طاقت جوړېدل او په 1999 کال کې د کارګیل جګړې د پاکستان امنیت او نوم ته زیان ورسولو. په مقاله کې لیکل شوی یو پیاوړي هیواد سره جوخت اوسېدل یو غیر معمولي چیلنج وي، لکه څنګه چې افغانستان د پاکستان په اړه محسوسوي او نیپال، سریلانکا او بنگلادیش د هند په اړه. خو د لیکوال په خبره د دغه چیلنج ردعمل په بیلابیلو شکلونو کې مخې ته راځي، چې بنگلادیش خپل ستراتیژیکي جغرافیایي پوزیشن په غیر پوځي ډول استعمالوي او نور ګاونډیان خپل اقتصاد ته وده ورکوي. لیکوال لیکي که پاکستان د قومي امنیتي ریاست په لړ کې بدلون غواړي، نو کېدی شي ریاست یې په مستقل ډول غیر مستحکم شي او زیاتوي یو کمزور هیواد د اقتصادي قوت سره د طاقتور ګاونډي مقابله کولی شي، چې په یو ډول ښه پوځي دفاع داسې کولی شي چې د ضرورت سره سم د دیوالیه کېدلو نه پرته په پوځ ښه خرچه کولی شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. امریکای ورسپانه واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې لیکي چې افغانستان کې د باګرام پوځي اډې سره نږدې د پوځي تربیتي مرکز څخه دیوال یا جال نه دی چاپېر کړی شوی. د شاوخوا کلو ماشومان هلته د کباړ غونډولو لپاره ورځي چې زیاتره د حادثو ښکار کیږي. زموږ همکار منور شاه د دې مقالې غټه کې تاسو اوري.
واشنگتن پوسټ ورسپانه افغانستان کې د باګرام امریکایي پوځي مرکز په اړه یو مقاله کې لیکي، د دې اړې ترڅنګ د چارماری یعنی د جنگي تربیت یو مرکز دی چې پکې پوځیان جنگي مشقونه کوي. د دې مرکز نه کوم جال یا دیوال نه دی چاپېر کړی شوی، تش یو بورډ لګول شوی چې ور باندې فقط انګریزي کې لیکل شوی دا د روزنې مرکز دی. دغه لیکل په پښتو یا په دری ژبه کې هم نه دی ترجمه شوی. ورسپانه لیکي دغلته نږدې واړه واړه کلی هم دي چې اوسیدونکي یې ډېر غریبانان دي او ماشومان یې د سکریپ غونډولو لپاره دغه مرکز ته ورځي. ځینې وخت د پوځیانو ډزول شوې ګولې او لاسي بمونه په موقع چاودلي نه وي، خو چې دا ماشومان یې خواته ورشي او یا یې دراخیستلو هڅه کوي ور باندې وچوي. دا راز که د مرګ نه بچ شي نو هم لاس او یاخپې یې پکې کنده می شي. ورسپانه د دې مرکز د نائب کمانډر مایکل هارټمن د خلی لیکي چې دوی د ولسی خلکو د زیان په اړه خبر دي او هر هفته کې یو ورځ داسې پروګرام ترتیب کوي چې پکې د خواو شاکلو خلکو ته د ځان ساتنې په اړه معلومات ورکړي. خو په دې حواله ورسپانه د اتو کسانو سره خبرې کړي او هغه کې یو هم په دې حق لا هیڅ معلومات نه لرل. ورسپانه لیکي افغانستان کې د 1980 په لسیزه کې د شوروي د یرغل د وخت ماینونه لا هم په مکمل توګه نه دي ختم کړی شوی. د روسی ماینونو او ناچاودل شوی بمونو لوجه په زرګونو خلک وجل شوی او یا مازوره شوی دي. افغانستان کې د ماینونو لری کولو د ادارې یو مشر محمد اکبر اوریاخیل وایي هیوادی اول شوروي اتحاد تباه کړی وو او اوس د امریکایي وسلو او بارودو په نتیجه کې یې ولسی خلک په حادثاتو کې قرباني کیږي. ورسپانه لیکي چې د دې مرکز ترڅنګ زیاتره هغه خلک آباد کړی شوی چې د پاکستان نستانه شوی، خو د کار روزګار سو وسیله نه لري چې زیاتره خپل بچي په خپل د غذای ته د سکریپ غونډولو یا ګړې او مالونو ساتلو لپاره لیږي. د دغه کلیو اوسیدونکي عبدالحدی ورسپانه ته ویلي دوی د دې ځای نه چیرته لاړ شي، دا خو د دوی کورونه دي. نوموړی زیاتوي امریکایان په دې نظر دي چې د دې تربیتي مرکز نه جال چاپېر کولو باندې ډېره خرچه راځي. آیا د انسان د ژوند څه قیمت شته او کنه؟ بلخوا ورسپانه د هارټمن د خلی لیکي دوی چې کله هم دغلته پوځي مشقونه او تربیت کوي، دوی پکې د ولسی خلکو حفاظت په پام کې نیسي. هلته لس کلن ماشوم خلیل جان د سکریپ غونډولو پر مهال یو لاسي بم ته لته ورکړې چې د چاودنې له وجې په دواړه خپو مازوره شوی دی. د دې ماشوم پلار امیر جان وای زوی اوس په یو ځای ناست وي، هیڅ کار روزګار نشي کولای، خو د دې باوجود اوس هم هغه د خپل بچو او د کلی د نورو ماشومانو ترڅنګ دغه تربیتي مرکز ته د سکریپ غونډولو لپاره ورزي. بلخوا د نیټو چارواکی وای د انساني زیان د مخنیوي لپاره دوی د کلی د مشرانو سره خبرې اترې کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکي که څه هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د افیمو کار د پخوا په پرتله کم سوی دی، خو د مقالې په لیکنه په راروان وخت کې د نړیوال ځواکونو له وتلو سره کیدای سي چې یو ځل بیا خلک دې پلو ته مخه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې افغان حکومت ته پکار ده چې د نړیوالو په مرسته د افیمو د کرلو پر ضد منصوبه بندي وکړي. د دې مقالې غټه کې درته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز رسپانه کې الیزا روبین او ماتیو روزنبرګ لیکي تر څو چې نړیوالو په افغانستان کې د افیمو کاشت نوی ختم کړي، تر هغې ګران ده دوی په دغه هیواد کې خپل مقصدونه سرته ورسوي. رسپانه لیکي د کلونو راهیسې امریکایي چارواکي داسې هڅې کوي چې څرنګه د افیمو کاشت ختم کړي او خلک نورو فصلونو کرلو ته راواړوي، خو تر اوسه یې په دغه لړ کې پوره کامیابی نه ترلاسه کړې. سږ کال د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خراب موسم له وجې د افیمو فصل ته سخت نقصان ورسېد. د روزګان ولایت ترینکوټ سیمې یو اوسیدونکی محمد امین وایي دی اوس نه پوهیږي څه وکړي، ځکه چې د افیمو فصل یې سږ کال هغسې ونه شو څنګه چې به په تیرو کلونو کې کېده. دا هم وایي اوس ورسره دومره پیسې نشته چې یو بل کاروبار شروع کړي او کو نور فصل کری نو هغه ګټه نه کوي. لیکوالان وایي د افیمو د فصل له وجې په دغه هیواد کې سمګلنګ، درغلي او رشوت اخیستل هم زیات شوي دي، او دې سره د دغه هیواد امنیت مسلې هم زیات شوي دي. ورځپاڼه د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی خاص استازي ریچر هالبروک دا خبره لیکي چې وایي په افغانستان کې د نشه یي توکو کاروبار لمین زوړل ډیر ضروری دی، ګنې د دوی ټولې هڅې به په دغه هیواد کې ناکام شي. ورځپاڼه لیکي وسوال طالبان هم د افیمو د کشت په حق کې دي او د هغه زمیدارانو مرسته کوي چې دغه فصل کری. د ملګرو ملتونو او افغان حکومت یو شمیر چارواکي وایي طالبان هم د افیمو په کاروبار کې ککړ دي او دای د پیسو ګټلو یو لویه وسیله ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په نړیواله کچه د نشه یي توکو د مخنیوي مرستال سیکرټري ویلیام براون فیلډ وایي د افغانستان لپاره د نشه یي توکو د کاروبار مخنیوي یوازینی مسله نه ده، خو کچره دغه مسله هواره نشي نو د امنیت، اقتصاد، جمهوریت او دا شان نورو کارونو پرمختګ ډیر ګران دی چې په دغه هیواد کې سرته ورسیږي. ورځپاڼه لیکي په 2010 کال کې په افغانستان کې د هغه ولایتونو شمیره شلو ته رسېدلې وه چې د افیمو کرل پکې ختم شوي وو، خو اوس دغه شمیره 1100 ته ټیټه شوې ده. ملګري ملتونه وایي په دغه هیواد کې اوس هم د هیروینو پیداوار زیات دی چې یوه د اندېښنې وړ خبره ده. لیکوالان الیزا روبین او ماتیو برګ دا هم وایي هغه خلک چې په تیرو کلونو کې د افیمو کرل پرېښودي وو یو ځل بیا یې دغه کار شروع کړی دی، چې یو مثال یې د هلمند ولایت چې د 2009 کال راهیسې دغلته د افیمو کرل د پخوا 33% کم شوي وو، خو په روان کال کې د دغه هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته کېدای شي خلک یو ځل بیا د افیمو کرل پیل کړي او باید نړیوال دې خبرو ته خاص پام وکړي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې ورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښي.
تاسو مشال ریډیو اوري او درنو اوریدونکو مشال ریډیو تاسو لپاره هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو پورې خبرونه وړاندې کوي. اوس هم د خبرونه په دې برخه کې د مشال ریډیو اونیز خبرونه زما کور زما کلی د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیره وړاندې کوي.
ستړي مشهور دن کو دنن پخ پرونه کې درته د 400 د سرکی سیمه پاړه معلومات درکو. دا یو ډیر خسته سیمه ده، زمکه زرخیزه ده، آباد ده او ډیر خلک دلته کار کوي. په سرکی رون کونسل کې 200 پرایمری سکولونه، 3 های سکولونه او 2 د جینکو سکولونه دي. په سیمه کې 2 واړه هسپتالونه هم شته. تیر ونه زموږ همکار شبیر احمد جان د سیمه ته ورغلی وو او دغه سیمه د خلکو سره د هغوی په ژوند جواک او هغوی ته په ورپېښو ستونزو خبرې اترې کړې دي. د سرکی د حجی آباد کلي اوسیدونکي مختان علي د خپل کلي په اړه زموږ د همکار سره سداسې معلومات شریک کړي دي.
سرکی اوسیدونکي ما او خپل زمینداریم کوم او نوکر پیشه هم یم، نوکری هم کوم، د سره سره بس خپل روزګار هم کوم. یو وړه غوندې لوکل انډسټری میں شته دی، په هغې کې خپل روزګار کوم. د ځای خلک تاسره پکې پر روزګار دي او دا میرا تورنګ زی دی او دا د آخري دی. یون کونسل آخري یو کلی دی چې دا بس آخري په بونډری باندې پروت دی، حجی آباد ورته وایي. او د دې یون کونسل تقریبا 20,000 تقریبا د دې خلک دي هول چې کوم دلته اوسیږي که نه. او ورسره زیاتره خلک چې دي نو دا ټول زمیندار دي. ورسره سرکاری ملازمتونه هم کوي. د تعلیم چې کمی سرگرمی دی هغه هم خو فعال ساتي. په دې یون کونسل کې زمونږ د ایم پی ای د وجه نه هغه ډېر زیات کوشش کوي. نو د هغې د وجه نه زمونږ په دې یون کونسل کې صرف چې دي نو 42 چې دي دا پرایمری سکولونه دي او 3 پکې های سکولونه دي د لکانو او 2 پکې د جینکو های سکولونه دي. او دې سره سره زمونږ خوشکسمتی داره چې په دې یون کونسل کې 2 واړه هسپتالونه دي. سره چې بیچو یو د یون کونسل په یو سر کې سرګریټار په دې سر کې دي او یو په هغه سر کې تورنګزو سره نږدې دي. په کومه طریقه باندې تعلیم خودنه ده او یا مانیهیز تعلیم دي نو دا هغې نه موږ مطمئن نه یو، ځکه چې زیاتره استادان دلته کې بزه دا ویم چې مختلف روزګارونه ورسره کوي او هغې ته پوره توجه نه ورکوي او یا د هغې کوالیفای نه دي. سده چې د تعلیم تربیت خپل یو تربیت وي، میتډالوجي وي، هغه سي ټیچنګ دلته نشته دي. لکه تحلیکي ذهن جوړیږي نو هغه په دې تعلیم نه جوړیږي. لکه سکولونه ورسره ډېر دي خو چونکه خلکو ته معیار ښه نه دي، زیاتره خلک بیا هم د تعلیم نه مطمئن نه دي. خبره ده چې ما تاسو ته زیاتره خلک زمیندار دي نو دوی د پرایویټ سکولونو زموږ نه 400 تقریبا 14-15 کیلومتره لرې ده. نو هر سړی دغلته ماشوم بوتلی نشي. همدلته کې په دې سکولونو کې پیوي یا وسره کور کې بیا خپل کوشش کوي یا ولا ټیوشن ونیسي یا وسره کور کې میندې کار کوي، پلارانو سره کار کوي. خو هغه تعلیم چې کوم هغه پرمختګ دی نه په مخ کې باندې بوزي.
تعلیم خبره روانه ده جی. قدام راته لګوي چې ردې څومره خلک اندازتون بتاس ته شرط تعلیم څنګه څومره خلک څومره فیصدي خلک سبق کوي په دې وخت کې څومره د لکانو فیصدي
بتاس ته په لنډو ټکو کې د خپل کلی خبرو کوم. دا مخامخ چخکاری دلته تاسو سره یو زمیدار خبرې مکړلې داغه چې څومره بچی دي نو ما په کال ودی اتی دی غټول به تعلیم دي. تر خبره خدای چې دې کې غټ رول چې لوبي نو هغه پکې د سکول استاد لوبي، ځکه چې هغه داس یو تعلیم ورکي چې ماشوم میټویټ کی او غته د کور په شان ماحول ورکي. نو ماشوم تل خوشاله شي، اول د کې هغه تعلیم سرګرمه خپل برقرار وساتي، دوی الته کې یره محسوس کین داغه د وژن نه دوی تعلیم نه پروس پرای شي نو هغه داس په بی تعلیم کوشمار شي. داغی کم والدین ناست نو هغه تاسو ولیدل هغه وی چې یره د دې تعلیم مونږ ته سمایو نه ویلاویږي. د دې په ځای کوم ته د ماشوم او بپټی تروړي یا مونږ سره کارو کینو داغه وقتی ګټه دوی ډیره زیاته خوخی. کدرمن د هغه وجه دار چې جنہ کې دلته تعلیم کوي، دا هغه وجه دار چې جنہ کې خو چونکی زمیداری نه کوي نور سره روزګار نه کوي نو بس مین دی خامخ سکول ته لګي په خپلم ته پارام بي. او دا هغه د وجه نه دی تقریبا ټول جنہ کې سکول ته زی. دلته کې زما په خیال چې 80% بدل ته جنہ کې سکول ته زی. دلته کې بس د لسم جمعه ته پورې جنہ کې سبق وي نو کو بیا به کې څوک شوک منی وي او لکه خط تعلیم او نمبر خېوالي نو ته کالجونو مالجونو دلته خدا 2-3% خبره ده. دې سره نږدې برلګ بو چې دین واغه سره بالولې یون کونسل دی، امبل سره تورنګزو یون کونسل دی، عمرزو یون کونسل دی او داسې دا وسره تړلې دي درې وړ یون کونسل دی کې دې منس کې ګیر دی.
د 400 ټول سیما ډېر تاریخي اهمیت لري او د پښتنو په خاوره د قامی تحریکونو مرکز پاتې شوی دی. دلته د نوي دور د غوښتنو سره سم د تعلیم او هنر په میدانونو کې پرمختیا شوی ده. خو د سیمو خلکو تر اوسه پل زاړه روایتونه او کلتوري قدرونه ژوندي ساتلي دي. د سیمې د اوسیدونکو د غم خادې د رسم و رواج په اړه د ذاکر الله نه اورو.
یره یزم خدای غم خدای شکر دی لکه عمده پخوانو خلکو اسی رواج دی لکه د غم پځه کی چې غم وشي کلی کې اعلان وشي ټول لا غم شي کټونم وروړي خدمتم کې درې ورځې ناستم وی چې وروړي رو ټایم وروړي د کور والا سره درې ورځې غم خپایلی بعد د درې ورځې بیا هغه ځو اجره خوريږي خو بام لکه مازیګری لا غونډي کې خپل اجرو تا او چې کارونو قصپور ناراضی ماز خوتن ناستي خپل اجره کې ناستي ګپ شپې لګي خپل پروګرامونه کوي کنه او یو بل سره مشورې سلاګانې کوي او په دې سره زموږ د کلی اتفاق ډېر ښکلې رواني زموږ لکه د کلی چې د ټول علاقې ډېر ښکلې اتفاق رواني خدای چې خادم وشي نو خادای کوم لکه مطلب دار چې دا میلمنو دروازې نه یو ورځ مخکې دوه ورځې مخکې هفته مخکې لکان نه غونډېږي او ماسخوتنې بیا د هغې نه هغه د وادر ورځ چې راشي بیا هغې ته هم هغه دوه ورځې ښه په اتفاق سره راځي نه میلمنو خدمت ته ولاړ وي او ښه په خوشحالۍ سره هغه جنج او هغه پروګرام وشي او لکه زموږ د ځای خدا ښکلې پروګرامونه زموږ ته خو ډېر ښه ښکاري زموږ د علاقې مشران چې ته شکر دی او چې کلي کې داسې څه جنګ جګړه یا سوپ سپیاړه یا افوادي خوا خامخا راځي علاقه ده نو هغه زموږ د کلي مشران شته هغوی راپاسي او راشي په هغه ماښام کې په هغه ماسخوتن کې هغه فیصله سبا ته نه پرېږدي هغه ختمه کړي هغه تنازع ختمه کړي لکه سبا لپاره دا پاتې نه شي زرتا زرا دے کدا کوشش وشو تعلیم تعالی کان خل کډیر هم د سیدی خو بیا هم لکه اغوی روزی اجره کې ما پیریډ اخلي مشران سره شیبنی مکینی چیر مونږ د مشران له سیدکو نو لکه هم په دغه سلسله راځي او لکان هم راځي مشران سره کینی مشران خو مغه خپل روټین چلی او کشران هم راشي ور سره کینی شیبنی مګه پښتو لګي زړې خبرې ته ووري کنه نو لکه روټین خو ما کشران هم سیدی ټیک ته اوبم کوي اغه تم دا غوي ضرورت ته از د کولو لپاره خپل مخکې تلو د لپاره ځان تلار سمي خودل ته مشران هم سیس د کوي
د حج آباد کلی یو بل اوسیدونکو تحسین الله ویل د سیمه خاورا ډیره زرخیزه ده او به ډیر دي دغلطه کروندګر یو شمیر سبزیانې او میوې کری او د دغه زینا د سټرابري میوه د هیواد نور سیمو ته هم وړل کیږي
وګه فصل پکې کرو د سټرابري کرو او نور داسې توره هایبریډ کرلا اوس هم کرلې ده دغه زمیداری را پېښه دلته زیاته ده بس دغه کو چې نو زمکه خو دا نیری دي او موږ ته خپټې مو په ملاویږي او سبزی ته خپټې مو پور رسي او بخر ته پکې جی دا سټرابري زی او وګم بخر ته سپلی کیږي یوازې دلته نه استعمالیږي او غنیم لکه دینه چې کومه ګوړه جوړیږي نو بار ته زی دلته می استعمالیږي نو ځوانان خو خبردار چې کم د چاپلار زمیداری کوي نو هغه سره خامخه پکې کار کوي کنه او لکه نور پکې داسې سکولین تمزي خو زمیداری بیا په یو کس نه کیږي دا کوشش نه دی
د کلی کروندګر وای د سټرابري میوه ډیر کیږي او د پښتونخوا په ګډون د نورو صوبو کاروباریان ترې هم اخلي چې لکبل د خلکو معاشي حالت ډیر ښه شوی دی کروندګرو د حکومت نه د غلطه د کر کروندې د ودې لپاره د نورو ګامونو اخستو غوښتنه هم وکړه د سټرابري میوه د معاشي فائدو پاړه مختنلی وای
دلته دا زما په خیال زمونږ په یون کونسل کې چې مونږ کوم سروې کړې دا په 800 کړه باندې کاشت دي یو دا زمونږ ډېر د نقدور فصل دی د دې نه مونږ چې کومې پیسې نقدي کو ناغله کې ډېری وینو هغه مونږ په نور پسونو باندې لګو راتون کې اوس په غنو باندې لګو دې سره سره مونږ دې کې کم دننه کم فصل کړل دي لکه تورې دي کدو دي او دې سره باتنګن دي چې په کې مختلف پسونه به خلو کړل دي نو په دغه باندې دغه پیسې دوباره لګی نو دغه هم یو پیدا شي دا سټابري په دې وجه باندې ډیر زیات بختور فصل به ته مونږ وایو چې زمونږ وسره ماشي حالت ډیر زیات پال لې ای وجه دار چې دې کې نور پسونه هم دننه وشي بل د دې غټه وجه دار چې دې کې زمونږ د معاشري ټول خلک پر روزګار دي کله دې ځای ټیکسي ډرایوران دي نو هغه په کې خپل ټیکسي کې بهر ځای نه وړي دې ځای کم طالب علمان چې هغه ته هم خصوصي توګه باندې پیدا ده چې هغه سار وختي را پاسي او دوی په یو غنټه کې خلکو سره د دې سټاپ را غشو کو چې دوی ول 500 روپے ماشوم لور کې نو دا هغه غر تعلیمي بوجم په اوچت شي دې سره سره زمونږ دې الکی ته ډیر زیات د بهر نه تر دا افغانستان نوال جلال آباد پورو کابل پورو تر کوټې پورې او د دې پنډې پورې دا گی چاپیر سرنګ سراونډینګ کې دا د منګورې پورې دا خلک ټول سر کې دي منډې ته راځي دلته کې دوی دوه غټي منډې دی په کې دوی پرچیز کوي او غوی په سوداګان یې اخلي او هغه سره سره دوی دا بهر زینو تر رسي
اوریدونکو دا غوازه مونږ د نن خبرونه ک تاسو هم مونږ سره د خپل کلو په اړه معلومات شریکول غواړئ نو مونږ ته په دې پتا خپل پیغامونه پریږدئ
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولی شئ
0332
3333 3331
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092 3333 3331.
او هم د دې سره د خبرونه وخت پای ته رسی. خپل کوربا شاهین بنری له اجازه تورکه هر چرته چې خاط آباد او بریالي اوسه.